د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان ولسمشر استرالیا او د آسیا جنوب ختیسته د سفر په ورسی پړاو کې نن په سنگاپور کې دی او د دې هیواد له پانګوالو سره به خبرې وکړي او د افغانستان د اقتصاد او مالی وضعیت په اړه هم له سنگاپوري چارواکو سره غږیږي. د خبرون په جریان کې به د متحده ایالاتو لخوا د سوریې پر خاورې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر یوې پوځي اډې باندې د توغندیو د بریت او دا چې په دې بریت کې څومره زیان اوخته دی او د روسیې او د غرض سوریې عکس العمل څه دی په دې اړه به همدې خبرونه کې در سره وروستي او تازه جزئیات شریکو. خو اوس پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. دا افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو او نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یوه پوځي اډه په لسګونو لرې واټن ویشتونکو توماهاک توغندیو ویشته. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو او نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي او په دې هیواد کې دننه د تولید زمینه ورته برابره کړي. د اجرایی ریاست د رسنیو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د موادو د کیفیت د کنټرول لابراتوار په پرانستلو په مراسمو کې دا خبرې وکړي. پیلامه کې د خاغری عبدالله له قوله ویل شوی چې په پام کې لري په ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې هم ورته مرکزونه فعال کړي. اعلامیه د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزدین فیروز له قوله لیکلي چې وایي د کیفیت د کنټرول د مرکز په فعالېدو سره به د درملو قاچاق شل په سلو کې کم شي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د مرکز په جوړېدو به $2 میلیونه لګښت راځي. تر دې وړاندې پر عامې روغتیا وزارت انتقادونه شوي چې په سرحداتو کې هغه لازم تأسیسات نه لري چې د واردېدونکو خوراکي موادو یا درملو کیفیت معلوم کړي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی. په دې ازموینه کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوه د 12 ټولګیو نږدې 15,000 فارغان شامل دي چې 316 نجونې دي. د خوست والي حکم خان حبیبي د خوست تر ټولو معتبره شیخ زاهد پوهنتون د زده کوونکو د جذب د ظافیت پړه ویل
په دغه پروسه کې به 4,902 تن زده کوونکي په دوه ورځو کې امتحان ورکي او د شیخ زاید پوهنتون لپاره به روان کال کې د 2500 جذب شي.
ښاغلی حبیبي زیاته کړه چې پاتې کسان به د نمرو پر اساس نورو ولایتونو او یا د خوست په نیمه لوړو تحصیلي مؤسسو کې ځای پر ځای شي. د دې پوهنتون تر څنګ اوس مهال په خوست کې د پامیر، احمد شاه ابدالي، تولوی آفتاب او دعوت په نوم د لوړو زده کړو موسې فعالیت کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وړاندې ویلي چې سږ کال په پام کې لري د بایومټریک سیستم په مرسته په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې شفافیت ډاډمن کړي. ټاکل شوی په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې بهیر د 1996 کال تر سرطان میاشت پورې دوام کړي او د اسد میاشتې په لومړیو کې به د زده کوونکو لومړنی سیمستر پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د دې هیواد د ملي لوبډلې بل حریف مالدیو دی. دا لوبه د جون میاشتې په شپږمه په عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی ازادي راډیو ته ویل له مالدیو سره لوبه له کمبوډیا سره د افغانستان د رسمي لوبې لپاره د دې ټیم آمادګي ده.
ټیم ملي فوټبال افغانستان قرار است به خاطر آمادګي
دوی ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له کمبوډیا سره د لوبو د چمتووالي په خاطر په دوبۍ کې یو تمرین ولري. دا تمرین د مې میاشتې په وروستیو او د جون په لومړیو کې ترسره کیږي. د جون په شپږمه له مالدیف سره لوبه ده چې له هغه وروسته به موږ د کمبوډیا پر لورې ولاړ شو. د افغانستان او کمبوډیا ټیمونو ترمنځ رسمي لوبه د جون په 14 ترسره کیږي. دا آسیایي جام ته د رسیدو لپاره دوهمه سیالي ده. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټن وشتونکو توغندۍ وشتله. امریکایي رسنۍ وایي شاوخوا 6 توماهاک توغندۍ د مدیترانې په سمندر کې تیره شپه د امریکا له جنګي بیړیو پر سوریې وشتل شوې دي. د سوریې پر حکومتي هدف د امریکا د توغندیو دا برید د هغې دا په عکس العمل کې شوی چې وایي د سوریې حکومتي ځواکونو تیره دوشنبه په ادلب ښار کې پر عام خلکو کیمیاوی وسلې کارولې دي. په دې کیمیاوی حمله کې لاتیاو زیات کسان چې ګنډش مری ماشومان دي وشل شوې دي. پر سوریې د امریکا د راکټي برید لګوړان دي روسي ډیپلوماټانو خبرداري ورکړو چې د امریکا دا اقدام به مشکوک او غمیز عمل وي. روسي ویلي امریکا باید د دې اقدام د ټولو منفي عواقبو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرط نه دی. دیمیتری پیسکوف پرون له اسوشیټډ پریس خبري اژان سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې بې قید او شرط ملاتړ په دې نړۍ کې ممکن نه دی. پیسکوف زیاتوي چې دا سم نه ده چې وایو مسکو کولی شي ولسمشر اسد قانع کړي چې هر هغه څه وکړي چې مسکو یې غواړي. دغه روسي چارواکي ویلي اسد او د هغه پوس په سوریه کې یوازنی قوت دی چې هلته د تروریستانو پر وړاندې مقاومت کولی شي. دا څرګندونې څو ورځې وروسته هغې کېږي چې د سوریې په ادلب ښار کې او په ظاهره د کیمیاوي وسلې په برید کې اتیا کسان وشل شول. او د اسلامي دولت په نامه ډلې د روسیې په استرخان سیمه کې د اپریل د څلورمې نېټې د برید مسؤلیت ومنه. په هغه برید کې دوه ترافیک پولیس وشل شول. دا خبره په هغه ویب پاڼه کې چې په اسلامي دولت په نامه ډلې پورې تړاو لري شوې ده. تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې د دې امنیتي ځواکونو څلور مشکوک کسان په برید کې د لاس لرلو په تور په هم هغه ورځ وشل. د روسیې د ملي ساتونکو درې افسران د استرخان ښار په برید کې ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دا ادا داسې مهال شوي چې روسیې د اپریل د درېمې نېټې بمي چاودنې راوروسته چې په سنت پیټرسبورګ کې وشوه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې پیښه کې څوارلس کسان مړه او نږدې 50 نور ټپیان شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی استرالیا او د جنوبی اسیا او د اسیا جنوب ختیسته سفر په ترڅ کې نن په سنگاپور کې ده او د سنگاپور له چارواکو سره په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې تر سره کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کوي تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د افغانستان د بیا رغونې هڅو ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دی. د نړۍ مطبوعاته کتنه هم کو او دا هم ورو چې د سولې علي شوراوي ملګری ملتونه کولای شي د افغانستان د سولې په مسأله کې مهم رول لوبوي.
یک سلسله کشورهایی وجود داره که سازمان ملل متحد میتونه که بالای از این کشورها فشار بیاره.
د ځوان خبرګون په نامه یوې مدني ټولنې ویلي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه ده.
پارلمان د افغان ولس لپاره یو سرطان دانه ګرځېدلې ده. د هرې بدبختۍ نخ کته سره واخلې ته پارلمان نه راخېږي.
د نور راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې یو نوې برخه اورئ. ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري یو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر استرالیا او د اسیا جنوب ختیځ ته د سفر په روسي پړاو کې نن په سنگاپور کې ده. تمد چې محمد اشرف غنی د سنگاپور له پانګوالو وغوړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د همدې اونۍ په ترڅ کې ولسمشر غنی استرالیا او اندونیزیا ته هم سفرونه وکړل او سنگاپور د دې سفر وروسته تم ځای ده. فریبا ظاهر ریپورت لري.
ظاهراً سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. د وی د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅو. پښتنه داده چې ولسمشر غنی به څومره وتواني چې د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنې په دغه وخت کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی، او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغه سینه دي چې بهرنی پانګوال په دې وخت کې کار ته زړه شکړي. د کابل پانتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې 15 شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته سته تر یوه حده به ښاغلی اشرف غنی ته ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلې ځلې ستایم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولی سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غنی سنگاپور ته تر سفر دمخه تقریبا 2 ورځې په اندونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په اندونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکارېدی. اندونیزیا ورځپاڼې جاکارتا پوست د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هیواد پانګوال د نامنیو له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوست په وینا ښاغلی کالا له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او اندونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي، خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی. دی وایي په تجاري پانګونه کې دا سمه ده چې تاجران راځي، هغوی کار کوي او موږ به له هغو واردات ولرو، خو موږ به څه شي اندونیزیا ته صادر کړو؟ په دې توګه هغوی یوازې خپل کالي موږ ته صادروي. فکر کوم تجاري پانګونه ښه ده، خو د صنعتي پانګونې ځای نیولې ډېر خراب کار دی. له دې باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هیواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري. د دغه وزارت وایي سهراب بهمن د رواني اونۍ په ترڅ کې ازادي راډیو ته ویلي وو افغانستان تر سلګونو میلیارد او حتی تر تریلیون ډالر پورې د پانګونې د جذب ظرفیت لري. نوموړي په ځانګړي ډول د انرژي د تولید سکتور په افغانستان کې د پانګونې لپاره یوه لویه برخه وبلله.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ورستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کوی تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د بیارغونې هڅو ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دي. د نوموړي په وینا د پیسو د اندازه د امریکا د هغه مارشال پلان څخه زیاته ده چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې د ټولې لویدیځې اروپا د بیارغونې لپاره عملي کړ. خو د افغانستان د بیارغونې په دې برخه کې د بهرنیو مرستو د لګونې په برخه کې لوی ستونزې کومې دي؟ د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کو د کاناډا په یو پوهنتون کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
جان سوپ کو د کاناډا په یو پانتون کې د وینا پر مهال په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ د امنیت نشتوالی او بل نوموړې وایي د هر هیواد لپاره پکار ده چې د خپلو خلکو امنیت وساتلی شي او دا وړتیا ولري چې د خلکو امنیت او نورې اړتیاوې په مالي توګه تمویل کړای شي، چې د ده په وینا افغانستان په دې دواړو برخو کې ستونزه لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سره مفتش وایي په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ګڼ میشتې سیمې د طالبانو د بریدونو په وړاندې وساتي، خو دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې وو نه په تهاجمي. نوموړي همدارنګه د 2014 کال په لومړیو اتو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 افغان سرتیرو وژل کېدو ته اشاره وکړه. مشرتابه په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه کې ستونزې هغه څه دي چې جان سوپ کوي په افغانستان کې د بلې جدي ستونزې په توګه یادوي. نوموړی وایي ادارې پر دې باور ده چې د کمزوري مشرتابه او د اداري فساد یو ترکیب په افغانستان کې د ستونزو ریښه جوړوي. جان سوپ کو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ یادونه کوي چې وایي افغان امنیتي ځواکونه زر تنه جنرالان لري. دا سوب کو په وینا په دې کې شک نشته چې لدی جنرالانو څخه یو شمیر د خپل یونیفورم وړتیا لري، خو یو شمیر داسې هم دي چې د جنرالۍ رتبې په پیسو اخیستي یا په کورنۍ، قومي او نورو تړاوونو ترلاسه کړي. اداري فساد جان سبکو د افغانستان ثبات ته بل لوی ګواښ بولي. نوموړی وایي په 2014 میلادي کال کې د ده د ادارې له رپورټونو ورته جوته شوه چې د امریکا په مشرۍ مرسته کوونکو هیوادونو د افغانستان په واړه اقتصادي سیستم کې په کمه موده کې په ډېره چټکۍ د زیاتو پیسو په لګولو او له ډېرې کمې څارنې سره د اداري فساد په زیاتېدو کې رول لوبولی. بل لوی ګواښ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش ورته په دې وینا کې اشاره وکړه، هغه په دې هیواد کې د نشه یي موادو کار او قاچاق دی. نوموړي دا یو ټپ وباله او د امریکایي قومندان جان نیکلسن له خولې زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خپلو مالي امکاناتو 60% کې د کوکنارو له کار او د افیمو له حاصلاتو برابروي. نوموړی وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې 500 میلیارد ډالر لګولي، خو له بده مرغه ډېرې کمې لاسته راوړنې لري. د سیګار مشر زیاتوي په داسې حال کې چې وسلوال طالبانو د کوکنار د کار او د قانونو د غیر قانوني کیندنو په شمول له نورو لارو پیسې ترلاسه کوي. په افغان حکومت کې مالي ثبات نشتوالی د افغان دولت راتلونکي ته بل اساسي ګواښ پیښ کړی. جان سبکو په دې برخه کې د نړیوال بانک هغه اټکل ته اشاره کوي چې افغان دولت بلک تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې په بهرنیو مرستو تکیه وي. جان سبکو د دې ټولو خطرونو سربیره په دې وینا کې په افغانستان کې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز رامنځته کېدل یو مهم او مثبت ګام وباله. ویل افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دې مرکز بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د نوې ادارې رامنځته کېدو ته په اشاره وویل. نوي چارواکي دي کې شک نه لري چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابونه اسانه نه دي او نتایج یې نشي تضمینېدلی. نوموړی وایي په افغانستان کې د بریا لپاره ښایي په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د خیر او زنې ملاتړ او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره یو شمېر سرتیرو ته اړتیا وي. همدارنګه د یو څه وخت لپاره د امریکا او کاناډا په څیر هیوادونو څخه نورې مالي سرچینې هم غواړي. و جان سبکو زیاته کړه دا د دې وخت دی چې د امریکا نوې اداره له کانګرس او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای د یوې صادقانه ارزونې په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا پر هڅو بیا غور وکړي او معلومه کړي چې په دې هیواد کې څه کار ورکوي او څه کار نه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کلی زر غږونو ډرامه او ورپسې بحث لرو. په دې بحث کې په دې اړه ستاسې نظرونه اورو چې آیا هلکان او انجونه د کانکور په ازموینه کې د خپلې خوښې د انتخاب حق لري که باید د کور په خوښه زده کړه وکړي. د دې ډرامې په اړه ستاسې نظرونه په دې شمیرې موږ سره شریک کیږي او چې ستاسې بغک کې بیرته هم خپریږي او هم ثبتیږي. 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته په دې شمېره زنګ وهئ او د دې ډرامې په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستي وضعیت څه خبره کړې دي.
جاکارتا ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې اندونیزیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي، د اندونیزیا ولسمشر جوکووی ویدودو د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې تل د دوه اړخیزو اړیکو جوړول غواړي، خو افغانستان چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته له جګړې سره لاس ګرېوان دی، هغه ځای نه دی چې اندونیزیا پکې پراخه پنګونه وکړي. افغانستان د هغو لومړنیو هیوادونو له ډلې دی چې په 1950 کال کې د اندونیزیا خپلواکي په رسمیت وپیژنده. ورځپاڼه په ګډه خبري غونډه کې د دواړو ولسمشرانو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي ولسمشر جوکووی په کابل کې د اندونیزیا د اسلامي مرکز د جوړولو د یادونې ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې له هڅو څخه د اندونیزیا د ملاتړ او د افغان چارواکو د ظرفیتونو په لوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. جاکارتا ټایمز د ولسمشر جوکووی لخوا افغانستان ته د سلو تحصیلي بورسونو د ژمنې خبر هم ورکوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي اندونیزیا تر اوسه 358 افغان محصلین د کرنې، د قانون د تنفیذ، د ښځو د پیاوړي کولو او دولتي ادارې په ګډون په 40 بیلابیلو برخو کې روزلي. جاکارتا ټایمز لیکي چې اندونیزیا ته د ولسمشر غنی له سفر وروسته دا شمېره ښایي لوړه شي. ولسمشر غنی استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور ته د سفر په لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ جاکارتا ته ورسېد. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او اندونیزیا دوه اړخیز اړیکې اوس 2 شپېته کلن شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې په اړه په یو مطلب کې لیکلي، بل هیڅ شی هم د دارلمان د مړی په څیر چې د کابل له هرې برخې څخه لورای ښکاري د افغانستان د ورانېدو سمبول نشي ښودلی. رسپانلې کې که څه هم د دې مړی بنسټ د جګړو په نتیجه کې نړېدلی، خو د څلورو برجونو ګنبد یې لا هم پر ځای پاتې دي. ولسمشر اشرف غني په تیره لیندۍ میاشت کې د دارلمان مړی د بیا رغونې د چارو لیدو ته ورغی او هلته یې څرګنده کړه چې دا تاریخي مړی به د بهرنیو جګپړو چارواکو د میلمه پالنې په یو اساسي مرکز او ملي موزیم بدل شي. نیویارک ټایمز د دې نوښت امتیاز ولسمشر اشرف غنی ته ورکوي، خو یادونه کوي چې پر 1929 کال وروسته لدې چې امیر امان الله خان د خپلو اصلاحاتو په خاطر د افراطي مولایانو د بلوا په نتیجه کې له هیواده وتلو ته اړ شو، د دې معنی د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې.
د افغانستان د سولې علي شورا د دې هیواد د ستونزو د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو رول اغیزمن ګڼي. د مشرانو جرګې غړي هم په دې باور دي چې کملګري ملتونه صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې امنیت ټینګېدای شي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د ازبکستان او روسیې مشرانو د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو پر منځګړتوب ټینګار کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان کولی شي د تروریزم پر ملاتړو هیوادونو فشار راوړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د یاد شورا ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګرو ملتونو په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان اړوند قضیو سره څومره جدي چلند کړی وایي چې افغانستان د دغه سازمان د ګټې وړ اقداماتو څخه نه دی برخمن شوی. امین الدین مظفری وایي دا به داسې حال کې ده چې د دې سازمان اصلي مسؤلیت د امنیت ټینګښت او د هیوادونو ترمنځ د ستونزو هوارول دي.
بدون شک سازمان ملل متحد
دی وی له شک پرته ملګری ملتونه په نړۍ په تیره بیا په افغانستان کې مهم رول لري. دا سازمان کولی شي په ځینو هیوادونو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر پر وړاندې خنډ دی فشار راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان ولسمشر د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د چهارشنبه په ورځ په کتنه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان د سولې پر موضوع ټینګار کړی دی. د راپورونو له مخې ښاغلی پوتین هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګار کړی دی. له دې وړاندې ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې د افغانستان د ثبات او د سولې د روان بهیر د بریالیتوب یوازینۍ لار بین الافغاني خبرې دي. ملګری ملتونه د تیرو 500 کلونو رئیس په افغانستان کې حضور لري او د دغه سازمان استازو تل د افغانانو د ژوند پر حکومت دوه ټینګار کړی دی. د یاد سازمان چارواکو بیا بیا لوسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د اجرا ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته د افغانستان د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه وویل.
در روند سول هم اینو همیش
دی وی د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو سازمان له حکومت سره همکار دی. په سیمه کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، لاغې ډلې د ماسکو غونډه یادول شو، په دې کې د ملګرو ملتونو استازي توپ هم شته. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پاملرنه کمه شوې، خو افغانان غواړي چې دا سازمان عملاً د افغانستان قضیو ته راودانګي. له دې سره د سیاسي چارو کارپو محمد آصف بکتاش وایي چې ملګري ملتونه باید د ګاونډیو هیوادونو، سیمې او لوی قدرتونو استازو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي تر څو د افغانانو په مشرۍ د سولې او د نړیوالو د ملاتړ یو چوکاټ رامنځته کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ځوان خبرګون په نامه یوې مدني ټولنې ویلي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی او حکومت د ژر تر ژره انتخاباتو ته لاره هوار کړي چې پر ځای نوی ملي شورا جوړ شي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنځشنبه ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د هیواد د ناامنیو، بې ثباتیو او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو لامل د ملي شورا ځینې غړي دي. بلخوا د ملي شورا ولسي جرګه دا ډول څرګندونې ناسمې ګڼي، وایي چې دا ډول څرګندونې باید د اسنادو مخې په اړه وشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان ځوان خبرګون په نامه مدني ټولنه د افغانستان وسنۍ ملي شورا د هیواد لپاره سرطان ناروغي ادوی وای چې د کار دوام نور د افغان حکومت خلکو او هیواد لپاره ګټه نه لري. د دغه ټولنې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د خلکو او دولتي ځمکو غاصبین د اداري فساد نامنیو او بې ثباتۍ او ځینې لوی عاملین په ملي شورا کې د خلکو د استازو په توګه موجود دي او خپلو دغو غیر قانوني کارونو ته لا دوام ورکوي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د ملي شورا انتخاباتو ته تیاریانې بشپړې، انتخابات د ترسره او یوه نوې معیاري ملي شورا د رامنځته کړي. د افغانستان د ځوان غبرګون د ټولنې مرستیال محمد احمد لودی وویل
پارلمان د افغان ولس لپاره یو سرطان دانه ګرځېدلې ده، د هرې بدبختۍ نخ کته سره واخلئ د پارلمان نه راخیژي. نور افغان ولس د دوی دغه بار په اوبو نشي وړلی. حکومت نه متقاضا او غوښتنه دا ده چې هر څومره زور کېدلی شي د ولسي جرګې انتخابات په لاره واچوي او یو نوی ځوان پارلمان چې ملت رښتینی استازی ورته راشي. زیاتره ولس مو راپیداره شوی او خدمتګاران پیژني.
د دغه ټولنې غړو وویل پارلمان د هیواد د مقننه قوې په توګه په خپله 15 کلنه دوره کې د ملت لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د خپلو شخصي د بهرنیو هیوادونو او ځینو کړیو د ګټو لپاره کار کړی دی. د یادې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې د ملي شورا قانوني دوره 2 کاله مخکې پای ته رسېدلې او له هغې وروسته د کار دوام غیر قانوني دی. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا پر کارونو انتقادونه کیږي، بلکې پخوا تر دې هم ځینو کړیو د ملي شورا د کار دوام د هیواد په زیان بللی دی. مشرانو جرګې هم د سه‌شنبه په ورځ د انتصابي سناتورانو د کار دوام غیر قانوني ګڼلی دی. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغانستان ولسي جرګې د خپل کار په موده کې قوانین تصویب کړي او د حکومت اجرات یې څارلي دي. دغه اداري پلاوی وایي چې د یادې مدني ټولنې دغه ډول څرګندونې پرته له دې چې د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي نور څه نه دي. د ولسي جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی نه کوم سند لري، فقط نظام کمزورتیا لپاره دوی کار کوي. ازادي بیان او ډیموکراسي دا معنا نه لري چې په خولې کې د هر څه راځي د خپل یو سیاسون پسې ته ووایي، او که بیا دوی کوم سند لري په کوم وکیل باندې یا په کوم بل چارواکي باندې سند لري مهرباني دې وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې لاړ شي. خبرې کول په مطبوعاتو کې دا د مملکت په عزت او په ګټه نه ده، دا نظام کمزوری کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ډیر ځله ویلي چې دغه جرګې خپل کارونه په سمه توګه پر مخ بیولي او دوام به ورکړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه وویل چې ملي شورا د هیواد د مقننه قوې په توګه د دولت له مهمو ارګانونو څخه ده.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې د ځوان غبرګون په نامه یو مدني ټولنه وایي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی او حکومت دې ژر تر ژره انتخاباتو ته لاره هواره کړي چې پر ځای نوې ملي شورا جوړه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کلی زرغغونه د آزادی رادیو ډرامو نوې لړۍ او ورپسې د ډرامې اړوند بحث اوریدلی شئ. د پولند صدر اعظم رسیال له روسیې نه د طبي ګاز د وارداتو کمول څېړي. پولند غواړي خپل د اړتیا وړ طبي ګاز له امریکا او پیری. میتیوس موراویش کی وای د امریکا متحده ایالاتو د انرژي له وزیر سره سلا کړی چې په دې اړه به یو ګډ توافق وکړي. سفی الله ستنګزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د سانګې رپورت وړاندې کوي.
د پولند د ستر اعظم مرستیال میتیوس موراویش کی چې هم مهاله د اقتصادي پراختیا وزارت هم مخته وړي ویلي څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي له وزیر ریک پیرسي سره له هغه هیواد د ګازو په پیرلو خبرې کړې دي. پولند چې د ناټو پوځي تړون غړی دی د اړتیا وړ طبیعي ګازو 2/3 برخه له روسیې ترلاسه کوي او اوس د ملي امنیت د دلایلو په سبب په دې لټه کې دی چې د دې پلورونکي بدیل پیدا کړي. د پولند د صدر اعظم مرستیال ویلي له امریکا متحده ایالاتونو د طبیعي ګازو ترلاسه کول د پولند انرژي ښه کوي کوي او دغه هیواد د انرژي امنیت لا زیاتوي. ماتیوش مورویشکی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړی چې زه ډیر اندېښمن یم، فکر کوم هغه څه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې په ګرجستان له یرغل وروسته او په یوکرين په 2014 کال کې ترسره کړل په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو په خلاف دي. پولند په بالټیک سمندرګي کې له روسیې نه د ګازو د واردولو په خاطر تیر کال یو ترمینل هم پرانیستی و. د روسیې اقتصاد اوس وخت په نړیوالو بازارونو کې د نفت او د بیې د کمښت او په مسکو د نړیوالو بندیزونو په سبب مخ په ځوړ ده. د روسیې د احصایې ملي ادارې روستات په خپل پرونی رپورت کې ویلي هغه روسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي تیر کال 19,800,000 ته رسیدل او دا په تیرې یو لسیزه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. د خبرو شوي شمیرو له مخې په 2014 کال کې د بېوزله روسانو شمیر 3,000,000 زیات شوی دی. د پولند د صدر اعظم رسیال ویلي اوس وخت د امریکا متحده ایالاتونو له تگزاس ایالت د اوبلنو غازو واردول د الجزائر او قطر په څیر له نورو هیوادونو د دغو غازو د پیرلو په نسبت ګران تمامیږي. خو مرستیال صدر اعظم ښاغلی مورویش کی باور دی چې د امریکایي تمویلونکو سره د خبرو په نتیجه کې د دغو غازو بیا را کم کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو، نور خوراکي موادو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازمنې دوهم او وروستی پړاو دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد ملي لوبډلې بل حریف به مالدیف وي. د امریکا متحده ایالاتو د سوری او پوځي اډه تیر شپه په لسګونو لرې واټن وشتونکو توماهاک توغندیو وشته. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرط نه دی. او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د روسیې په استرخان ښار کې د اپریل د 4 نیټې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست.
یو کلی زر غاگونه
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونه د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښه به مو شي.
رازا شفیقې، کوټه خاته او د شوې د چایم تیار دی، پیاله به در ډکه کم.
زرمینې، د لیوی کوټې بلې کوټې ته میلمستیا مخکې خوان کوي. اسلام هم لاړ ووت.
ښه دې وکړه، کله راځې؟ یو سات کوي به دې پام په بله کېږي. زما خو د ژمي کې سم زړه په تنګېږي. واخله توده ډوډۍ.
زنده اوسې. ښه، ته لکه چې نن په بخارۍ باندې ډوډۍ پخې.
هو، کوټه سړه وه. ما ویل چې بخاری اسې لګوم، ډوډۍ به مر باندې پخه کم.
سپما کم کوي، دو مصرفه دی یو شو.
زما بیخي زړه دی چې ټول ژمی په کوټه کې ډوډۍ پخه کم.
او هغه خبره شوه، وای خوندې ښه دی راتلی. رښتیا هغه د ګلالۍ خسر خو به بیرته پیکمانه شوی نه یي. زما خو هیڅ باور نه راته چې له خپل خره دې کته شي.
نه نه، ګل آغا داسې اصلاح شو چې اوس پر هغه خپل ضد پښیمانه دی. مونږ هم ورته حیران وو.
خود به پښیمانه وي نو نه یې زوی راضي و نه ګلالۍ راضي وه. بس دای شله وو چې زه ګلالۍ خپل بل زوی ته نکاح کوم. هغه څه نومېده؟
قسیم. قسیم نومېده. ګل آغا دا خبره هم نیولې وه چې همدا مو رواج دی چې د کور کونډه باید لیوره ته نکاح شي. توبه مې دی وي خدایه.
احتیاط کوه زرمینې چې لاس دې ونه سوځې.
شفیقې، دلته یې دوراندارې سره
ستړی مه شې.
دلاور لاله ستړی مه شې.
خیر اوسې، ستاسو غږ ما اورېده. خو تاسې زما غږ نه اورېده. رښتیا نیم چیرته دی؟
هغه هم تا سره ووت. ما ویل تا سره تلی.
نه ما سره خو نه و. خیر بل چیرته به کار و هلته به تلی.
د اسلام پلاره پیاله درته ډکه کړم.
هو یوه مړۍ توده ډوډۍ مو سره راکړه. اوهو څومره ښه تازه چای دمدم کړې. دا توده ډوډۍ به ورسره څومره ښه خوند وکړي.
لالا شفیقې خور ته مې د خپلې وریرې کیسه کوله. خبر به یې چې ګل آغا غوښتل خپل بل زوی ته یې نکاح کړي.
هو شکر چې غریبه بد شوه.
په هر څه خبر یم شفیقې. پرېږدی نورې دا خبرې. زموږ په کې څه کار دی؟ هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
وی د اسلام پلاره ولې داسې په قار سوې؟
بدمشه ماشومانو دا څه المونه کله ولای زه یې خو لاړ شئ ماشه بس سترګو ته رالویږئ زما واده خو نه دی چې داسې راباندې راټول یاستئ.
های های خدای دادا د خپل زړه خبرې ته بانې مه لټوه. مجرد خو نه چې واده واده یادی ولکه
نمونه مو رانه ایر شوه. وخت مه ضایع کوئ. هوا سړه ده. دا د نل ځایونه کرا کرا په نښه کوي چې سنجش ورته وکړو.
سامه ده خو د سړې هوا غمه به نه کوئ زړه ته بدمشه. د خان اکرم خان توده حجره او د وچې غوښې شوروا مو له سره جار.
خدای داده لږه خوشه چې دغه ځای به ونیسو. د دې ځای نه به اندازه واخلو.
نه
ولې و خدای داده خوشه کنه.
یو ګامه مخوا نه شم تلی. ډېره حوصله مې درته وکړه.
ولې و خدای داده دا بیا څه ټکه راولویده چې داسې خبرې کوي؟
ټکه به هغه وخت راولویږي چې زما خبره ونه منلی شي. زړه دې بدمشه یو نال باید زما د کور دروازې ته جوخت راشي.
خدای دادا تو خو لکه چې رښتیا کور ته نال کش کوې.
نه دای به ټوکې کوي ځکه موږ تاسې له اوله داسې ویلي وو چې پنځه کورونو ته یو نال په نظر کې ونیسو.
او داسې یو ځای کې باید وي چې پنځه واړو کورونو ته د اوبو راوړل یو څه ناڅه اسانه وي.
خدای دادم پوه شوی چې ته غواړې نل ستا د کور مخې ته نږدې وي.
نه نه دلاور خانه داسې خبره نه ده.
ګورې وورونو لانجه مه جوړوئ. دغه کور د هر چا چې دی زما د سنجش سره سم په دې پنځو کورونو کې منځنی کور دی.
انجینیر صاحب تم لکه چې د ملک نواب په طرف یې که څنګه؟
زه خپلې وظیفې ته راغلی یم. د چا طرفدارۍ ته نه یم راغلی. که تاسو دومره خبرې وکړئ کار به پاتې وي ورځ به بیګای.
بس تاسو خپله له ځانه پوره یاستئ. ما ته ضرورت نشته. زه لاړم. زما خپل کار دی. اسلام راځه بچه.
ته ورځه پلاره شیبه وروسته درځم. خدای داده د انجینیر له کومه راغلی؟
له ولسوالۍ نه راغلی. حساب کوي چې څونه څه پکارېږي.
دا حساب چا ته ورکوي؟
اما هغوی ته کنه چې دا مرسته کوي هغوی ته معلومات ورکوي.
والا انجینر صاحب لږ وخت کې دې ډیر کار وکړ. نامې خدا دا د خلاص دی کار.
او کار خلاص شو بخیر. دا وسایل به م دې بکسې ته واچوم او زه به م لاړ سم بخیر.
نه نه بیا ډوډۍ څنګه رانه تلی شي؟ بس هر څه چې تیار دي تیار دي.
ښه مونږ کره هم ډوډۍ تیاره ده. که تاسو ورته نه وکړی ما سره به تلی وو. ښایي زه به لږې مستې راواخلم.
هو ښه به نه دې جوړه شو چې میلمه له ملک صاحب سره لاړ.
ما خپله برخه ډوډۍ زه هم وروړم زړه دې بدمشه. خو ته به لکه خپل پلار په هره خبره کې ځان نه بندوي پوه شوې؟
خدای دادا د پلار په مخ کې به م داسې خبرې کولی شي او که نه.
ته پرېږده دا خبرې اوس وړوکی خانه ته دې خو راشه. ځان دې ناګاره اچولی زړه دې بدمشه. که دې پام نه دی د واده بندوبست دې وکه والکه.
په څه ناګاره؟ ما خو څو ځله درته ویلي چې له واده نه زه تیر یم. څه چې ما غوښتل هغه ونه شول.
زړه دې بدمشه نور نو هغه دیوالونه ونړېدل که په نیمه پوهې کې ګلالۍ د ناوړه دود له بنده ازاده شوه. دا خبره درته کوم.
افغانستان وطنه.
وانجلی مرسال دا له څه وخته چې داسې کړوپه خیاطۍ ته ناستې؟ بس دی د ملا مرۍ به دې خرابې شي.
اوهو مورې اوږې مې سمې په درد شوې او خو لږ پاتې دي. بس ګنډلې وبوله او په ټوکو ټوکې مې داده یوه جوړه جامې وګنډلې.
ځان دې ډېر پستړی که بله ورځ به د کانکور امتحان ورکوې. بیا د خیاطۍ څنګه کوې وانجلۍ؟
څه پلار مې اجازه راکوي؟
نو پلار خو دې له پانتونه نه راګرځوي. امتحان خو به خود ورکوي.
اوف، ما فکر وکړ چې پلار مې اجازه راکوي چې نظامی درس ووایم. مورې، که اجازه رانه کړي دا ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
کوم ارمان لورې؟
سلام پلار جانه.
وعلیکم سلام.
ستړی مه شې، د مرسل پلاره؟
خیر یې سي، زما د پوښتنې ځواب مو رانه کړه چې کوم ارمان؟
هماغه د
ویل یې که پلار مې اجازه رانه کړي چې نظامی درس ووایم ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
ارمان دې پوره کېږي لورې، د کانکور لپاره دې ښه درس ووایه، کوم څه چې غواړې ولولې هماغه ولوله.
رښتیا وایې پلار جانه؟
سړیه، ته خو پوهېږې چې مرسل غواړي پولیسه شي یا مقصد نظامی برخه کې درس ووایي، هماغه اجازه دې ورکړه؟
نه، هغه نه کېږي.
وای پلاره، خو تا ویل چې په خپل زړه.
لورې، ټوکه مې وکړه، د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځم. تا هم همدا خبره کوله چې خلک خو هر څه وایي.
رښتیا وایي؟ اجازه دې راکړه؟
هو لورې، تالې دې ښې وې. له خپل ملګري سره مې دا ستا غوښتنه یاده کړه، چې پوه شو زما خوښه نه ده، ډېرې کیسې یې راته وکړې.
دا څوک و؟ زه پېژنم.
هو پېژنې، هغه قاضي چې و.
ښه ښه، رایاد شو.
د پخوا زمانو مثالونه یې راکړل، ویل یې چې دا خو نوې خبره نه ده، هم د اسلام په سر کې ښځو په سیاست او نظام کې برخه درلوده.
ګوره پلاره، ما خو نشو درته ویلی، یوازې خو موږ مسلمانان نه یو، وای آن په عربستان کې هم ښځینه پولیسان او ښځینه سران والا نشته.
ښه نو، ته هم ورشه د هغوی سیاله شه او ورسره سیالي شروع کړه.
درس مو خلاص شو معلم صاحب؟
او د نن ورځې درس مو همدومره و. زما له خدای مو درس زده کېږي؟
هو زده کېږي. مو
د ټولو زده کېږي؟ په رقم چې تاسې ته اسانه وي راته یې ووایې.
که زه یو څه ووایم خفه کېږي خو نه معلم صاحب؟ که مې درس هم نه و زده شوی سبا یې بیا راته وایې.
او خامخا به یې درته وایم، تر څو مو چې زور درس نه وي زده کړی نوای درس نه درکوم.
زما خو ډیر زر زده شو. شفیقې، ته خو ځوانه یې، فکر دې ښه کار کوي چې زر دې درس زده شو. زه دومره نشم کولای.
تم تکړه یې اجرې خورې، خو زه پوه نه شوم، یعنې ډیر درس مو ولوسته؟
هو، موږ په دوه ورځو کې دومره درس لوسته.
سمه ده، له دې نه وروسته به لږ درس وایو.
څومره کېږي؟ خبره ده، خبره ده.
خو ګورې، لږه کورنۍ دنده به هم درکوم.
زه پوه شوم، همدا درس ولیکو؟
هو، دا درس به ولیکئ. خو له دې بل کتاب نه مې هم یوه پوښتنه جوړه کړې، د هغې ځواب هم راته راوړئ.
ښه، هماغه د اتلانو ښځو کتاب نه؟
هو بالکل. د لومړي درس یوه برخه مې ټاکلې چې تاسې به یې سبا ځواب راوړئ. آسانه خو ډېره مهمه پوښتنه ده.
ښه، څه شی ده پوښتنه؟
اورېدلی به مو وي چې بي بي خدیجه د ستر پیغمبر میرمنه یوه سرمایه داره ښځه وه. دا پیدا کې چې بي بي خدیجه څه کاره وه او په کاروبار کې چا ورسره مرسته کوله.
زه خو نه پوهېږم څنګه به یې پیدا کړم.
لار چا نه پوښتنه کولای شئ؟ د کورنۍ له مشر نه، له ملک صاحب نه، او یا هم له ملا امام نه.
زه خو د جمیل د پلار نه پوښتنه کوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 00 شپږ نوي 0““ 1װ 0││ 1     شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ تر څو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسي.
بلی درنو اردوونکو، تاسې د یو کلی زرغګونه له ډرامې څه زده کوئ؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځواب یې له تاسو اورېدل غواړو. خو دا چې حکومت ستاسې له ټولنیزو ستونزو څومره خبر او د هغو ستونزو په اړه چې موږ دلته پرې بحث کوو څه پروګرامونه لري، هغه څه دي چې موږ یې باید ستاسې په حواله د حکومت تر غوږو ورسوو. زه یوسف زدران یم او په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو یو بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. درنو اورېدونکو، هغه څه چې تاسې آشنا یې ډراما او زموږ بحث تر ډېره د ځوان قشر پر وړاندې شته ستونزو او ناوړه رواجونو ته ځانګړی دی. نو نن پخپرونی ته د ځوانانو په چارو کې د اجرایی رئیس سلاکار بخ محمد زدران مرابللې چې په حکومتي پاملرنې به ور سره وغږیږي. ګو زدران سپ خبرونی ته بخیر راغلی، ستړي مشه
تاسو ستړي مشه تا ته او د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. سهارم بخیر.
ډیره زیاته مهرباني، مننه چې تاسو راسره یې. زموږ بلنه مو منلې او پښته ځینو موضوعاتو به سره غږیږو. درنو اوریدونکو، په دې اړه چې د نجونو او هلکانو په وړاندې لا هم کومې ستونزې ډېرې د بحث وړ دي، په دې اړه ستاسې نظرونه هم اخلو. د مخامخ اړیکو لپاره 0999203545 او 0978225 شمېرې، او همدارنګه که دا شمېرې ډېرې بوختې وي یا ستاسو اړیکه نه راسره وصلېږي، 0906901 شمېرې غږ ثبتوي چې تاسو کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ او خپل نظرونه یا پیغامونه مو راشریک کړئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته درشو، دلته له مشاور وزیر بخ محمد زدران سره خبرې کوو چې هغه ستونزې چې تاسو موږ ته را اورېدلې دي را رسولیم دي. د هلکانو او نجونو ترمنځ د کورنۍ توپیر څخه نیولې بیا د زده کړو تر حق او کارموندنې پورې ډېر اوریدونکي شکایت لري. خو موږ همدا غوښتنه چې اوریدونکو ته یې ورسوو چې په دې برخه کې د افغان حکومت پالیسي څه ده، پلانونه یې څه دي او عمده ستونزې څه دي؟
ولی نه دا ویلی شو چې د ځوانانو او د خوندي ورونو په مشکلات شته په فعلي حالاتو کې. خو دولت غواړي چې دغه ستونزې ته د فایو ټکی کېږدي، هغه د تعلیم په بخش کې او د تعلیم او تحصیل په بخش دا او د کارموندنه ده. د کارموندنه تاسو ګورئ چې ټول ځوانان نن سبا کولی شي چې بستونه د آزاد رقابت ته خوانه دي، انشاءالله واسطه و چشته بزارت نی هر سو گزی التا سفت نام یا اپلای کهی دی غی دلور یا شرطلیس کهی بیا پا ازاد رکابت بنده بستونو تا وزیپا پایده کهی.
بله، اپا دی مانا چه اینی موچا پاید ازده کرد کردی بلاخره هر سو گزی چه لیاقت و لری ورطیا و لری مغسی بکی گی داشت یا منتیا موجوده دا؟
چه واجب ده شرایطی اغه هر واجب د شرایط یغه ان شاء الله په مغه بس تا کامیابی او راضی به او راضی تحصیل په واش کې تاسو ګورئ چې افغان حکومت په دې باندې بار بار ټینګار کړای دی چې د موږ په اغه لره پروتو سیمه کې ان شاء الله نن سبا مکتبونه چې نو الته مکتبونه شتون لري او خصوصي پانتونونه ګورو چې د موږ بسیار ډیر ځوانان هلته د نن سبا په هغه د دولتي پوهنتونونه پاتې دي، هغه د خصوصي پوهنتونونه کې اشتراک کړی دی. او ته سخت کال ګورې د آر نو تاسو ګورئ چې نن سبا ډیر ځوانان غواړي چې د خصوصي پانتونونو کې درس ولري.
ډیره مهرباني زدران صاحب، تاسو سره پاتې کیږو. خو اردن کوم مونږ شمیرې اعلان کړي، مجبور ورشو. لمړنی اردن کې نبی الله را سره دی چې د اتمن لغزنی نه اړیکه نیولې. نبی الله ور ستړی مې شیخ پرونی ته بخیر راغلی. خیر اوسې، سلامات
اوسې، په خیر اوسې. دبن څه سلام تاسو نیل محترم نیل مثلا جوړه نه زابل اوسېدون ته دا شبه نه غوښنه اړیکه نیولې ده.
بلې، ډیره زیاته مهرباني، مننه چې را سره هر وخت او زمونږ خبرونه تعقیبوي. اتمن دا ټول موضوعات هغه چې مونږ ونې ز پښتنه لرو هغه هم څارلې د تاسو نه نظر او که پښتنه لري هغه مهرباني.
ډیره زیاته مننه محترم نیل مننه مهندا پښتنه ده چې هغه کوم خوینه یا سیټونه دي چې یو ځوان په مجموع کې یو کس مورال سره شوی پرڅو هغه ځوان هغه کس د ټولو خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. مننه همدانی پوښتنه.
ډیره زیاته مهرباني. یو بل اوریدونکی هم منتظر دی د تهمزو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ. کوم ځنه مړی کني ولي تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوردون گاډی کې شلېدل د ام منتظر یو کچې رماډی کنه وسليږي 0906901 ته غاګراته سپټولې شي. مهرباني
د دې اورور د پښتنه په جواب کې د هر ځوان د فرا د هر چا د فرا اول غټه سرمایا ښه اخلاق دي او سره په خوا کې تحصیل دی. هر څوک چې ښه تحصیل ښه زده کړه کړي ان شاء الله به تر یغه ځایه پورې رسېږي تر کوم چې دای په زړه کې غواړي. نو د هر چا دپاره تعلیم نن سبا تاسو ګورئ چې ډېر ځوانان ډېر پوه خلک موږ لرو خو هغه د تعلیم نه محرومه پاتې شوي دي.
اما دلته چې موږ د شمېره اعلانو بیا ډېر اوریدونکي د مختلفو سیمو نه چې زنګ وهي د بېلابېلو ځایونو نه چې دوی زنګ وهي بیا وایي چې فرزند دوی په دې تغییر باندې پوه شوي دي چې دا که دا خویونه او دا عادتونه د زده کړې ولري بالاخره خو دې ته زمینه نه ده برابره. فرزند ښوونځي نه لري فرزن الته د خزو پوڑان توتريخواله ډیر د هتا خونځي ته نشتلې ازار وضعیت په دې اړه د افغان حکومت نظر او پالیسی او ستاسو کړنې
د زادر سره مانم چې پلر پراتو سیمه کې خواندې ته مشکلات شته چې د مکتبونو ته ځي اول د کورونو د خوان عبدې باندې پیوندې ده او بیا پلار کې تاګور اتاکم د مشکلات لري موږ بار بار دا کوششونه کړي دي او هر چا ته موږ ټولو ځوانانو خصوصا د ځوانانو چاره کوي چې کوم ولایت ته تلای ما دا کمپاینونه کړي او ټولو خلکو باندې موږ کړای چې یو خور کا زده کړه وکړي یو خور په یو ولایت کې په یو شفخانه کې په مثال په توګه یو ډاکټر اوسېږي که تاسو خواندې او اندیارې هلته ځي نو تاسو تدابیر به موږ خور کوي نه به یو ډاکټر ته ځي نردا
ارتیا دا خو د حکومت څخه کړی دی په دې برخه کې
حکومت په دې برخه کې تاسو ګورئ په ټولو ولایتو کې مکتبونه شتون لري خو مشکلات یغه خلک دي چې خپل خواندې یا لونه
او د هزار وضعیت اجازه نه ورکړي په دې برخه کې چې نوې قانون پاس شو ان شاء الله دغه عملی کېدو ته ژمن دي
ان شاء الله دا به دغه عملی کېدو ته ژمن دي او هغه څوک چې دغه نوړه کارو ته لکه د چا د تعلیم مخانسي یا ازاروي کې ان شاء الله دا به پیغام باندې
کړو تر ازو خبرونه ته موږ ته غنو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پریخي دي چې موږ پښتنه دا کړی و چې تاسو له ډرامې څه زده کوي تبن موږ نور اوریدونکو ته هم در سوال غواړو سرڅو د دوی پیغامونه نظر نه هم ولرو خو لمړی هغه اوریدونکو چې دا ونې راته پیغامونه پریخي دي موږ له ډرامې
څخه دا کړل چې خدای هم کولای شي سیاسي چارو او کارونو کې مرسته وانډه واخلي که چیرې هر څوک وغواړي غټه وي او که کوچنۍ کولی شي درس ووایي عبدالله خوګاڼی د یو کلي زرغږونو ډرامې ته پیغام پرېږدم هغه کورنۍ چې د بل کور څخه کومه نجلۍ کور ته د انګور په صفت راولي هغې ته باید د خپلې لور په څېر وکتل شي او ټولو حقوقو ته نظر وشي کونډه باید هم مجبور نه شي چې یو سپینګیری ته یا دوو ښځو لرونکي شخص ته په نکاح شي کونډه فخرزاده
زه د کندهار اسما خبرې کوم لکه څنګه چې ازادي راډیو او یو کلی زرغونه زموږ دپاره د یو ښوونځي په څېر ده همداراز موږ ته پکار ده چې خپل خوندې او لوڼې زده کړو ته پرېږدو او د هغوی ملاتړ وکړو او دوی وهڅوو د دوی هم د نارینه په څیر کار کولای شي او د خپل ورونو تر څنګ خپل د هیواد پر مختګ د پاره کار وکړي او کله چې یوه مور بې سواده سي نو یوه کورنۍ بې سواده کېدلی شي
د مکتبو شاګردانو ته د پوهنتون محصلینو ته او په لار کې نورو زنانو ته مزاحمت حل کوي چیرته ځي کومو فتره ونه یې په دې هکله مې پیشنهاد دی چې دی په دې هکله د ماشلینو سره په دې اړه د متعلمینو سره په دې اړه د استادانو سره په دې اړه د پانتون د استادانو سره د علماو سره د قومي مشرانو سره ځنګړي ځنګړي مرکه وکړي ترڅو د بد رواج او د بد کلتور لمنځه لاړ شي
السلام علیکم یوسف نن درن صاحب سرانیم که کسی با آمیدی شد نویوله زبلم به زبل ارغنده بسیدیم که در وقت لگزینه تیر زمی خپل کور کې ناستم سره له مور او پلار سره یو ځای د عمر او ستاسو خپرونه شروع شوله ستاسو د خپرونې موضوع وله د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق کول یعنی ما خپل مور او پلار ته وایم دا څنګه یعنی څومره ناوړه کار ده چې کور کې نجلۍ چې داسې دی خفه کېږي او په هلک خوشحاله کېږي دا ولې او دا ولې داسې دي سره پښتنو کې ولې داسې رواج عمر ولې سره یو وتی خدای تاسو مهربان سي او لرکی خدای راکه هغه ورځ نو بس زم هغه مخکې څنګه خبر کړی او چې خبرې نیولې وم په هر کلي کې یو دودو دستوري نو په کلي کې هم دا دودو دستور ده چې څنګه کېدای شي مصرف یې وایي میوې پرویشي خیرات پرې کوي یعنی شنو مصرف پرې کوي او ویلې چې کېدای شي دوی چپ په خوله ناست وي نو ما بس مخکېنۍ خبره په خپل غوږ کې نیولې ونه زما څنګه دې دا څنګه ما هم سینو چې څه یې فاس پر او هغه دې ټول تر سره کړو یعنی مور په لاس نه نه چې په نظر ورکړي چې وګوره پر مې فرق نشته
بلې د 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 لاره ستاسو غږیز پیغامونه وو چې مونږ ته مو راپریخي وو او زموږ خبرونه ته ښکلا ورپخي. لا هم ستاسو پیغامونه ته منتظر یو. په همدې پیغامونو لږ تم کېږو هم، خو مخکې له دې چې په دې پیغامونو وغږېږو، ګل محمد مخلص را سره له لغمان نه اړیکه نیولې. مخلص صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. بلې، زموږ سره مو اړیکه وصل ده که خبرې وکړې مهرباني. د مخلص صاحب اړیکه وشلې ده، البته په بخنې سره چې څه مشکل و. زدران صاحب، په ټوله کې د علماو په رول باندې خبرې وشوې، او دا چې که په دې اړه بحث کېږي د هغې په اهمیت باندې خبرې وشوې چې څومره خلک پوه شوي دي. ستاسو نظر د علماو رول په اړه مخلو، تاسو شاید خپل کار کوئ، اما علماو ته هم ایجنډا ورکول کېږي چې په دې موضوعاتو ټولنیزو ستونزو باندې خبرې وکړي د حل لپاره بالاخره؟
علما کرام، که په کلي او منطقو کې هر چا باندې د اسلام، د اسلامیت، د انسانیت نگانه هر چا باندې یو غږ وکړي چې د لور او د زوی حقوق یو شان دي. عین د نر او د ښځې حقوق د اسلام د نگانه، د انسانیت نگانه حقوق یې مساوي نه دي. نو دوی کولی شي چې خلکو ته ووایي چې لکه زوی دی چې تحصیل دپاره، مکتب پوهنتون دپاره، لږ لور د هم حق لري باید لاړه شي.
او هغه شرایط چې خلک پرې ټینګار کوي بالاخره هغه باید تطبیق شي. ځینې شیان دي دوی د حجاب مراد کول غواړي، او ځینې نور موضوعات هغې ته په کتو چې دا ټول بیان شي په یو ښه طریقه باندې طبعا بیا اغېز لري. خو توخي ته زو د زابل نه راسره اړیکه نیولې ده. توخي صاحب، خبرونې ته په خیر راغلې، مهرباني.
مننه زه دران صاحب، ته خو مخکې تا او ستا مېلمانه او ټولو اوریدونکو ته خپل له مینې ډک سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام، مننه چې تل مو راسره اړیکه نیولې، مهرباني.
تشکر. مفتی اوا کان، ستاسو خبرونه د ملت او د خاصه د افغانانو د پاره ډیره مفیده او عمومي ده. تمامه سوي د مفید دي، خوشاله یو چې د نارینه او د ښځې په مابین کې خپل حقوق بیانوي. میلمانه را میلمانه کیږي، واقعا مفتی هم د الله خو یو مخلوق ته که ښځه د کنر د دواړه د الله پیدا دي، دواړه یو شان حقوق لري. البته شریعت په هیڅ څه ترکونه ورکړي، هغه په شریعت کې بیل معلوم دي. نو واقعا نر او ښځه دواړه سره یو دي، دواړه د تعلیم حق لري. خو البته په تعلیماتو کې به څه خبرې ایسي مطلب په مستوره او په خطرناکه توګه باندې وسي.
بلکل، چې هغه موږ د علماو لحاظه بیان کړي دي، علما میلمانه کړي، په هغه موضوعاتو باید بحث وشي. بلکل،
علماو ته په دې کې په کار ده چې ستر رول ولوبوي، د منبر له لارې، د محراب له لارې، وخلقوا التبليغات وقي شدنا ورا دستورنا ورا دودنا تغيرات خلاف.
تو حساب دلته د ځوانانو په چارو کې مشاور وزیر را سره ملما ده، فکر کوي په دې برخه کې د حکومت پړه څه ده، او حکومت کوم اقدامات باید وکړي چې دوی خپل مستقیمه تاسو ووري؟
بالکل، حکومت هم زموږ حکومت البته یوازې نه حکومت کېږي او ملت یوازې گزاره نشي کولی. حکومت او ملت سره لازم او ملزوم دي، باید لاس سره یو کې. خو بیا هم حکومت تر موږ مقتدر ده، دوی باید و ځوانانو ته داسې زمینی مساعدې کې چې هغه د شرعي لارې څخه او له قانوني زموږ له عنانې سره برابره لارې موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو. موږ یې هم همکار یو چې دوی د افغاني عناناتو سره برابر ځوانان تربیه کړي، اتي که د میډیا له لارې، که د نشریاتو له لارې، که د تلویزیونو له لارې، خو چې له عناناتو او له شریعت سره برابر وي، بس موږ دا غوښتنه
لرو. بلې، توخي صاحب، ستاسو په نظر باندې هغسې پاملرنه چې باید موجوده وي په افغاني ټولنه کې د حکومت په ټوله کې د دولت لوري، هغسې څه شته که نه؟ هغه خبره چې هر څوک په خپله خپه زوړندي.
خو البته موږ کې لوی مشکل صاحب بس امنیتي جوړ کړی ده. کله چې خدای زموږ ملت پر قراره کې، زموږ وطن پر قراره چې دغه بی امنیتي لرې شي، ټول کارونه الله پاک سموي. خو ته خبرې چې زموږ زابل او خاصتاً ټول ولایاتو کې سخت مشکلات دي، ټول مشکلات له بی امنیتي څخه تیښتي. نو حکومت خپل کار ته خلاص ده، ملت خپل اختیار ته خلاص ده. خدای دې امن او سوله راولي.
ډېره زیاته مهرباني. په همدې اړه موږ ستاسو نظر راخیستو، او اوریدونکو ته همدا ویل چې دا چې زموږ ډرامه نږدې 200 برخه تر رسیدي، بیا به مساو سره نږدې په یو ساعت خبرونه کې ان شاء الله خبرې تر لرو. هغه اوریدون کې چې تل زموږ سره برخه اخلي او ډرامه او بحث مسلسل تعقیبوي، څه تغیرات راغلي دي؟ ډیره مهرباني توخي صاحب. زدران صاحب، دردون کې پیغام خو اوریدل چې رول د دواړو مشترک دی په دې اړه، او موږ خپل چې داوم له تاسو پښتم چې څنګه بل اخر قناعت ورکړ شي خلکو ته چې یو تغییر راتلون کې دغه سم موضوعات چې اوریدون کې شریکوي هغه اخستل کېږي د حکومت لخوا نه پاملرنه شته.
لکه دمخ کې چې د ورو ورو ویل چې په لره پراتو سیمه کې یو وجه امنیت دی چې هلته امنیت نشتون دی. نو موږ به ټول دا د خاورې ساتنه د هر ځوان د هر مشر او د هر چا وظیفه ده چې د خپلې خاورې نه ساتنه وکړي او دا کوم مشکلات چې په منطقو کې راځي د هغې مخنیوی وکړي. نو په دې کې هم کولی شي د منطقې قومي مشران او ځوانان د منطقې په امنیت کې لکه د مخکې چې یادواري وشوله چې مکتوبو ته په تګ راتګ کې د جوناکیانو تګ راتګ ازاري نر په دې کې هم دی په هر ځای کې قومي مشران ځوانان کولای شي چې دغه یو تړون موجود وي چې په یغه لار باندې باید څوکلار نشي. د مګ د مکتب د چېرته نجونو مکتب باید په یغه لار باندې څوکلار نشي. کال د مشران یو فیصله وکړي انشاءالله ستونزه به نه وي. امنیتي ارګانونه هم ډېره زیاته توجه غواړو چې باید په دغه مورد باندې
حکومت
لخوا نه د امنیتي ارګانونه د موږ دغه غوښتنه ده چې په هر ځای کې دغسې مشکلات یي چې ازارونې ښیې باید په یغه ځای کې باید لکه څنګه چې دی سرحدونه ساتي همداسې د دغه مکتبو دروازې هم وساتي د مکتبو لارې دم وساتي.
ډیر زیاته مهرباني وزیر صاحب له تاسو نه چې په خبرونه کې راسوې درنه اوردونکو د اجرایي رئیس سلاک د ځوانانو په چارو کې د اجرایي رئیس سلاکار بخت محمد زادران را سره په خبرونه کې ملمو او تاسو نظرونه په خبرونه کې چې زموږ خبرونه ته خپل اور بخله مننه زادران صاحب تاسو له حضور نه او په دې لچې هغه ستونزې چاوردونکو شریکه وي هغه تری وزای ورسیږي بل اخر او حکومت پاملرنه موجود وي. نو درنه اوردونکو تاسو ګڼ پیغامونه اللهم پاتې دي خو مونږ په راتلونکو خبرونه کې درته اتمن خبرو او یا د ویب سټ له لارې چې azadiradio.com دا او کستا سولا پیغامونه پاتې وی او غواړي د ډرامې پاډن مو نظر خپور کړي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیره تاسو په خدمت کړه. خو د خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي چې خبري وکړو. تاسو په پاکس